ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د زیارت پرز کال 2020 د اګست د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوه په دې یو ساعته خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبري خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. طالبانو په افغانستان کې د ملي بیرغ پورته کوونکو په یو شمېر مظاهره چانو باندې ډزې کړې او رپورټونه وایي یو شمېر افغانان یې وجلی دي. او نن د افغانستان 102مه د استقلال ورځ مانځل کیږي، خو په کابل کې د تیر کال په څیر رسمي دستوري نه دي شوي. او د امریکایي صدر جو بایدن ویلي امریکایي پوځ به تر هغې وخته په افغانستان کې وي چې ټول امریکایي وګړي په خوندي توګه له هیواد نه راوستلي نه وي، او وایي کېدای شي چې پوځ یې د ټاکل شوې نیټې نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. او اوس د خبرونو تفصیل. طالبانو په افغانستان کې د ملي بیرغ پورته کوونکو مظاهره چانو باندې ډزې کړې او یو شمېر افغانان یې وجلی دي. رپورټونه وایي په یو شمېر ولایتونو کې ځوانانو د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت سره دستوري کړې چې طالبانو په ډزې کړې دي. نن د افغانستان 102مه د استقلال ورځ مانځل کیږي، خو په کابل کې د تیر پشان رسمي دستوري نه دي شوي. په داسې حال چې په کابل کې د طالبانو د قبضې څلورمه ورځ ده او صدر اشرف غني د هیواد نه بهر دی. په افغانستان کې د استقلال د ورځې ترڅنګ نن د عاشورې ورځ هم لمانځل شوې ده، چې وړاندې به دا دواړه ورځې په حکومتي کچه په ټولو ولایتونو کې لمانځل کېدلې، خو دا ځل دا دواړه مهمې ورځې په رسمي ډول نه دي لمانځل شوي. رپورټونه وایي په کابل کې یو څه قراري لیدل کېدله، او د برتانیې او کنیډي د سفارتخانې مخې ته د هیواد نه بهر د تلو خواهش لرونکو افغانانو ګڼه وه. دغه دواړه ملکونو اعلان کړی چې شل زره افغانانو ته به په خپل ملک کې پناه ورکوي. په عیني حال کې د کابل هوایي اډې نه بهر په څلورم ورځ هم ګڼ شمېر خلک موجود وو. بلخوا رپورټونه وایي په کابل کې د نوي حکومت د جوړولو په سر پخواني صدر حامد کرزي، د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د طالب مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. د افغانستان صدر اشرف غنی چې د هیواد نه بهر دی، تیر ورځ په خپل لومړی ویډیو پیغام کې د عرب اماراتو نه ویلي که په هیواد کې پاتې وي نو یو بل صدر به هم په دار خېجول شوی وي. نوموړي د افغان اولس او عسکرو ستاینه کړې او د سولې په لړ کې د پخواني صدر اشرف غنی او نورو مشرانو د هلو زلو ستاینه هم کړې ده. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د طالبانو په ضد چې د افغان ولس مشر اشرف غني حکومت کومه پراپیګانډا کوله، حالات د هغې نه بیخي بدل دي. شاه محمود قریشي دا خبرې تېره ورځ په ملتان کې مطبوعاتو سره کړې دي. هغه ویلي دا وخت د ټولې نړۍ سترګې افغانستان ته دي، او اندېښنه وه چې طالبان به د جنکو په تعلیم بندیز ولګوي، خو داسې ونه شوه. او وایي لومړی دا تاثر هم ورکړی کېده چې وینه به توی شي، خو داسې هم ونه شوه او طالبانو عامه معافي اعلان کړې ده. هغه ویل طالبانو ویلي چې د چا نه بدل نه اخلي، او تر اوسه چې د افغانستان نه څومره خبرونه راځي هغه د اطمینان وړ دي. په پاکستان کې د کسټم چارواکو تازه شمېرې ښایي چې په کابل کې د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ډېر ښه شوی دی. د پاکستان لوري ته په خیبر ضلع کې د ترانسپورټ مشران وایي د دې لویه وجه افغانستان ته د سامان وړونکو پاکستاني ټرکونو نه د رشوت نه اخیستل دي، او بې له کوم ځنډه اوس مالونه په اسانۍ سره تګ راتګ کولی شي. اخو افغان تاجر جان خان الکوزي هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزه تجارت کې د اضافې پخلی کړی دی. او نن په پاکستان کې د عاشوري ورځ په مذهبي درناوي سره لمانځل شوې ده، او د یو شمېر لویو وړو ښارونو نه د شیا ورورولۍ غړو ماتمي جلوسونه ویستلي دي. صدر عارف الوی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د عاشورې په مناسبت اولس ته په خپلو پیغامونو کې ویلي د حضرت حسین او ملګرو د شهادت ورځ ټولو مسلمانانو ته د رښتیا او فتحه او د باطل بیلاف ښکاره کوي. پاکستانی مشرانو په دې ورځ د کرونا وایرس په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنې هم کړې دي. د کربلا خونړۍ پیښه په لسم محرم 16 هجری چې د لسم اکتوبر 1400 عیسوي کال سره سمون خوري شوې وه، چې پکې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوسه حضرت حسین او داغه د کورنۍ یو شمیر غړي وجل شوی. مسلمانان هر کال د محرم په لسم ورځ د کربلا خونړۍ پیښه یادوي او په دې ورځ ماتمي دستوري کوي. د امریکای صدر جو بایدن ویلي امریکایي پوځ به تر هغه وخت په افغانستان کې وي چې ټول امریکایي وګړي په خوندي توګه د افغانستان نه روباسي او وای کېدای شي چې پوزي د دې لپاره تر ټاکلي نیټه یعنی د اگست د 1.5 نوروستو هم د غلطه پاتې شي. د شورو په ورځ نوموړي د ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا به د خپل ټول توان نکار اخلي او تر ټاکلي نیټه مخکې بل افغانستان نه امریکایي او اتحادي ځواکونه روباسي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګراویدونکو تاسو د ویو اے ډیو خبرونه ته وګورئ. سهم کو دا وخت کابل به لکانونی واکمنو دی او وسلوالو طالبانو په قبضه کړی ده. د استقلال ورځ په سرکاري توګه هم نه ده مانځل شوی. د افغانستان د استقلال دا ورځ په داسې مهال مانځل کیږي چې پرون د شروع چهارشنبه په ورځ د افغانستان په قانوني توګه صدر اشرف غنی عربي هیواد متحده عرب اماراتو کې راښکاره شوی او یو ویډیو پیغام کې ویلي زربه بیرته افغانستان ته ستون شي. بلخوا د افغانستان مطبوعات وایي د طالبانو د سیاسي دفتر او د سولې د خبرو اترو مشر ملا برادر به د کندهار نه کابل ته ځي او هلته به د افغانستان سیاسي مشرانو سره ویني. په کابل کې د دې او د نور پرمختیاو په اړه تفصیل د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان نه بهرنو هیوادونو ته د تلو په نیت په کابل کې د یو شمیر بهرنو سفارتونو مخې ته د خلکو د راټولېدو لړۍ نن د پنجشنبې په ورځ هم روانه وه. په سلګونو کسان د کینیډا، جرمني او فرانس سفارتونو مخې ته راغونډ شوي او غواړي چې دغه هیوادونو ته لاړ شي. ریپورټونه وایي چې طالب وسلوالو نن په کابل کې د کینیډا او برتانیې سفارتونو مخې ته د خلکو د خوړلو لپاره هوایی ډزې هم کړې دي. یو شمیر دغه کسانو امریکا غږ ته ویلي چې هغوی د څو ورځو راسې په دې تمه ناست دي چې کچرې بهرني سفارتونه یې د ماجرو په توګه ومني. د فرانس سفارت په اعلامیه کې ویلي چې خپل سفارت یې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته وړی دی. ویل کیږي چې طالب وسلوالو د کینیډا او برطانیې سفارتونو مخې ته د خلکو د خورولو لپاره نن په کابل کې ډزې کړې دي. د دغه سفارتونو علاوه د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر بهر نن په څلورمه ورځ هم په سلګونو کسان ایرپورټ ته د ننوتلو په انتظار کې ناسو خو د خلکو ګڼه ګوڼه د تیرو ورځو په پرتله کمه شوې ده. په داسې حال چې امریکا د افغانستان نه د خپلو وګړو او د افغان همکارانو د انتقال لپاره هڅې ډېرې کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي د اګست 14 نه تر اوسه پورې 6000 تنه د افغانستان نه ایستلې دي. د طالبان لخوا د یکشنبه په ورځ کابل ښار نیولو وروسته په زرګونو بهرني ډیپلوماټانو او د هغوی افغان همکارانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاره بهر ته سفر کړي او اوس مهال په زرګونو بهرنیان او د هغوی افغان همکاران غواړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر لاره افغانستان پریږدي. اخوا طالبانو ته نږدې ځینې سرچینو ویلي چې نن به د طالبانو یو تخصصي ډله د کابل سفر کوي او په دغه سفر کې به د افغانستان سیاستمدارو سره د ټول شمول حکومت په اړه خبرې اترې کوي. هم نن په کابل کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د سولې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله پاکستان سفیر منصور احمد خان سره لیدلی. دغه ملاقات د ډاکټر عبدالله عبدالله په کور کې شوی چې پکې د نوي حکومت په اړه خبرې شوې دي. نن په کابل کې بیا د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت د ښځو او جنکو یو ډلې په سر ښار کې لاریون کړی او په دغه لاریون کې میرمنو نارې وهلي چې خامی بیرغ زموږ پیژنګلو ده او د لاریون په مهال د لوبو میدان یا لوبغالي ته ورغلي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې نن په ګردیز ښار کې وسلوالو طالبانو یو شمېر ځوانان د قومي بیرغ پورته کولو نه ودرولي دي. اخوا د افغانستان د پنجشیر ولایت د پخواني جهادي کمانډر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي د طالبانو پر ضد د مزاحمت پیل کړي او زیاته کړې ده د طالبانو پر ضد د پلار په قدم قدمي خې ده. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې تیر ورځ په لیکلې مقاله کې احمد مسعود ویلي مجاهدین د طالبانو پر ضد تیار دي او د پلار د وخت نه وسله ورسره موجوده ده. د هغه په غږ ورسره خلک په پنچیر کې ملګری شوي او هغه په وزیر سرتیری چې د افغانستان ملي اردو کمانډرانو د تسلیمېدو نه لمات شوي هم د هغه سره ملګری شوي دي. خو نوموړي ولي دا پوره نه ده که طالبان جنګیالي پرې راغله دوی به مزاحمت کوي او نوموړي د مغربي هیوادونو د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. احمد مسعود ویلی د اوګدې مودینه د داسې آزاد ټولنې لپاره جنگي کې چرته چې جنکې ډاکټرانی جوړ شي، مطبوعات آزاد وي، ځوانان ګډا کوي او موسیقي اوري او یا په میدانونو کې د فوټبال نندارې کیږي. په کومو میدانونو کې چې با طالبانو خلک ځوړندول او هغه کار به ډېر زر بیا پیل شي. هغه ویلي طالبان یوازې د افغانانو دپاره مسله ده. طالبانو د واک لاندې افغانستان به د کوم شک پرته د اسلامي توندلارو دپاره خوندي ځای جوړ شي او د جمهوریت پر ضد به ترې بریدونه کیږي. په وروستیو کې د افغانستان مرستیال صدر امرالله صالح هم د پنچیر نه د طالبانو پر ضد د مقاومت ویلی وو. صالح ویلی وو هغه د اساسي قانون تر مخه د هیواد نگران صدر دی او زیاته کړې وه چې د طالبانو په وړاندې به ودرېږي.
افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې یو شمېر خلک مانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو وسلوالو په ټول افغانستان قبضه کړې ده. طالبانو د کابل ښار په ګډون د یک شنبه په ورځ ټول افغانستان ونیو. ولسمشر اشرف غنی افغانستان پریښود او پرون د متحده عربي اماراتو د بارنو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږي په بنسټ یې ښاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو مختصر ویډیو کې ویلي دي چې په هیواد کې پاتې شوی نو د افغانستان ولسمشر به یو ځل بیا په دار ځوړند کړل شوی وي او هیواد به له لوی شرم سره مخ شوی وي. هغه ویلي د عزت له مرګه نه ویریږم خو د افغانستان بې عزتي ماته د منلو وړ نه و. خاغلی غنی ویلی وو افغان ځواکونو د طالبانو په وړاندې ماتې نه ده خوړلې بلکې د افغان حکومت په ګډون د طالبانو د رهبرۍ او نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. وای دا ناکامي د سولې بهیر وو چې په جګړه بدل شو. په تیر وخت کې د حکومت له لوري د افغانستان د استقلال ورځ د ځانګړو مراسمو په واسطه د هیواد په ګوټ ګوټ کې نمانځل کېده. د افغانستان یو سلو دویمه کلیزه په داسې مهال راځي چې د ازادۍ د نیټې څو ورځې وړاندې افغان حکومت په بشپړ ډول نسکور او واک او قبضه د افغانستان طالبانو لاسته لاړه. پرون د افغانستان د استقلال ورځې په لړ کې په څو ولایتونو کې د ملي بیرغ په سر تاوتریخوالی او مرګ جوبله هم رامنځته شوه. د خوست یو اوسیدونکي او مدني فعال فرید قربان د طالبانو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې ملي ارزښتونه دي ملی وساتلی شي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې خوست ولایت د ازادۍ په ورځ په مکمل توګه تړل شوی و. طالبانو امنیتي ځواکونو لخوا خوست ښار تړلو او په هر ډول تګ راتګ یې بندیز لګولی و. هغوی د دې ګز بندیز مخه د هغو کړو مخنیوي یاده کړې چې په بیلابیلو نومونو په ښار کې ګډوډي جوړوي. هغه اعلامیه چې رسنو ته د دې ولایت طالبانو جاری کړې ده پکې ویل شوی دی چې طالبان وسلوال په بیړنی ډول ښار ته داخل شوي چې په ښار کې د ګډوډیو مخه ونیسي. تېره شپه د طالبانو اسلامي امارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خوست ښار به تر نامعلومې نیټې پورې د شپې او ورځې بند وي. د افغانستان خوست جلال آباد او کونړ مرکز اسدآباد ښارونو کې چهارشنبه یو شمېر ولسي کسانو لخوا د افغان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون شوي خو وروسته د ډزو له کبله ګډوډي منځته شوي وو چې مرګ جوبله یې هم اړولې. نن د ښځو په ګډون یو شمېر مدني فعالانو او ښاریان هم د ملي بیرغ پورته کولو او خپلواکۍ ورځې د نمانځلو لپاره په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې راټول شوي وو خو د بیرغ د پورته کولو اجازه د طالبانو لخوا ورنکړې شوه. که څه هم د افغانستان خپلواکۍ په داسې ورځ مانځل کیږي چې ډېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ویلي چې د ملي بیرغ د ازادۍ ورځې مانځلو هرکلی کوي. د دغه ډلې مسؤلینو رسنو سره خبرو کې ویلي چې وسلوال طالبان یې هم مخالفت نه کوي. د وی او ای ډیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره یوازې څو نه پاتې دي. د امریکا ګڼو ګورنرانو په امریکا کې د افغان کډوالو په ځای کېدو کې د مرستې ډاډ ورکړې. ټاکل شوی ده چې د امریکایانو له وتلو سره به د هغوی شاوخوا 2000 افغان کارکونکي امریکا ته راوستل شي. بل پلو ولسمشر بایدن ویلی چې د اگست له 1 نیټې وروسته به هم خپل ټولو خلکو تر وشتلو پورې په افغانستان کې پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیو همکار مجاهد جواد په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا غنو والیانو یا گورنرانو ویلی دوی به پخپل ویالتون کې د افغان کډوالو په ځای پر ځای کې دوکم رسته وکړي. دوی د غیلان ورسته له هغه وکړ چې طالبانو په ډیر چټکی سره کابل ونیو او لیدیزو هیوادونو ته د وخت پاتې نشو چې خپل سفیران او متحدین وباسي. لک تر لګه لس والیانو په روانونه کې خپل ماتړ په داسې حال کې اعلان کړ چې پینټاګان هڅه کوي په امریکا کې د کابو 22000 افغان متحدینو لپاره لنډمهاله ځای تیار کړي. د ګولیا دوشنبې د ورځې راهیسې لومړني 2000 افغانان د فورت لی په نامه د ورجینیا په یوې پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي او تمه ده په زرګونو نور به په راتلونکو اونیو کې ټکساس او ویسکانسن ایالتونو ته راشي. د میریلند ریپبلیکن گورنر لری هوګن ویلی په افغانستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې ګډ وډ او زړه ماتوونکي حالات په چټکۍ سره د غیر مسؤلانه وتلو پایله ده. هغه زیاته کړې له دغو افغانانو څخه ګڼو یې په بهادرۍ سره خپل ژوند په خطر کې اچولی تر څو د زیاتو کلونو لپاره زموږ د هڅو ملاتړ وکړي چې په دوی کې ژباړونکي او نور کارکوونکي شامل دي او موږ له اخلاقي پلوه مجبور یو چې ورسره مرسته وکړو. تر دې دمه کالیفورنیا، جورجیا، آیوا، میریلند، میسیچوسټ، ساوت کیرولاینا، یوتا، ورمونت، ورجینیا او ویسکانسن له افغان کډوالو سره د مرستې او د هغوی د منلو لپاره تیاری ښودلی. بشري ادارو اټکل کړی چې نږدې 80000 افغان متحدین او د هغوی کورنیو امریکا ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا ایسایوي لپاره وړاندیز ورکړی. د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د نورین لپاره د کاري ډلې مشر ګیری رید ویلی د 2015 کال راهیسې تر 80000 زیاتو کسانو په ایس ای وی کې ګډون کړی. زموږ پاوز د دې هڅو د ملاتړ په برخه کې غوره کار کوي. د افغان متحدینو کلمه هغو خلکو ته کارول کیږي چې د امریکا له جنگي هڅو سره یې د ژباړونکو کلتوري لارښود او د معلوماتو په برخه کې مرسته کړې وي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی اټکل کوي چې تر 300000 زیاتو افغانانو د تیرو دوه لسیزو په اوږدو کې له امریکایي ماموریت سره مرسته کړې خو ډیر کم شمیر به یې د امریکا د کډوالو شرایط پوره کړي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پاوز به یې تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې ټول امریکایي وګړي په خوندي توګه له دې هیواده راوباسي. وایي کېدای شي پاوز یې د دې لپاره تر ټاکلې نیټې یعنی د اګست تر 1 وروسته هم پاتې شي. د شوروي چرشنبې په ورځ له ای بی سی چې وی سره په مرکه کې ولسمشر بایدن وویل امریکا به خپل ټول توان څخه کار اخلي او تر ټاکلې نیټې مخکې به افغانستان امریکایي او اتحادي ځواکونه راباسي. د اگست پر 15 چې طالبان کابل ته ننوتل له هغه وروسته د مهال په افغانستان کې 15000 امریکایي وګړي لا پاتې دي چې پر کابل هوایي ډګر د ګډوډۍ له کبله د راوتلو له ستونزې سره مخ دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د شوروي چرشنبې په ورځ ویل امریکا د مهال په افغانستان کې داسې ځواکونه او وسلې نه لري چې خپل وسنۍ مشن له کابل هوایي ډګر په خوندي توګه د امریکایي وګړو د راغونډولو او له خطر سره مخ افغانانو د راستلو لپاره پراخ کړي. لوید آستن وایي د مهال په کابل هوایي ډګر کې 4500 امریکایي پوځیان دي چې د امریکایي وګړو د راوتلو لپاره د امنیت په کار ګمارل شوي دي. کابل هوایي ډګر له تیرو 4 ورځو راهیسې وروسته له هغه زرګونو خلکو ډک دی چې طالبانو د کابل خار کنټرول په لاس کې واخیست. وړمه ورځ لسګونه کسان د امریکا د هوایي ځواک په الوتکه پورې په داسې حال کې نښتي و چې الوتکه د الوتلو په حال کې وه. ولسمشر بایدن وایي د ده د انتظامی په لاس کې داسې څه نه و چې پر کابل هوایي ډګر یې د دې ګډوډۍ مخه نیولې وای. د پینټاګان ویان جان کربی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 325 امریکایي وګړو په ګډون کې 2000 کسان د امریکا د هوایي ځواک د سی 11 په 13 الوتکو کې له افغانستان راایستلي او وایي په راتلونکو 24 ساعتونو کې به همدومره نور راوباسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپل 312 نیو کارکونکو څخه شاوخوا 100 تنه نړیوال کارکونکو د لنډې مودې لپاره پرون کازاکستان ته ولېږل. دغه سازمان وایي دا کسان به په انلاین شکل کار کوي او ځایي شاوخوا 3000 کارکونکو به په افغانستان کې وي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د مرستو بیلابل کارونه کوي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ را سره د ډیوا همکار بارکوال میاخیل شریکوي.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول وروسته کایوي خواته د نورو بهرنوي هیوادونو خلک له هیواد په وتلو دي، بلې خواته د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو هم د حالاتو د ګډوډۍ لکهبل وځي چې په هغه کې د ملګرو ملتونو کارکونکو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډوجاریک پرون خبريالانو ته وویل د خپلو کارکونکو دریمه برخه قزاقستان ته ورسیده. شاغلی ډوجاریک وایي دا یو د لنډې مودې اقدام دی چې لیوی خوا ملګری ملتونه وکړای سي له ځنډ پرته د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوي او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو کارکونکو ته خطر هم نه وي. د ملګرو ملتونو دغه کارکونکي به د قزاقستان د الماټا په قازخ ښار کې په یو لنډمهالې دفتر کې ځای پر ځای سي او له هغه ځایه به کار ته دوام ورکوي. ملګری ملتونه تر اوس مهاله په افغانستان کې 300 نړیوال او شاوخوا 3000 ځایي کارکونکو لري. د ملګرو ملتونو ویاند وایي قزاقستان ته د دغو کارکونکو لیږدول د لنډې مودې لپاره دی او په خبره د خطر په کمیدو سره به بیرته افغانستان ته د تللو اجازه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو دفتر چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې افغان کارکونکي او د هغوی کورنۍ خوندي وساتي. هغه وایي د ملګرو ملتونو د کارکونکو زیات شمیر به په افغانستان کې پاتې سي چې له ملیونونو اړمنو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل د طالبانو له لوري د دې هیواد تر نیولو وروسته له ملیونونو افغانانو سره مرستو ته ژمن دي، خو وایي 193 نړیوالې ادارې به د افغانستان امنیتي حالاتو ته په کتلو خپلې چارې پر مخ بیایي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر استازي کیرولین وین بورین خبريالانو ته ویلي یو شمیر ځای کارکونکو غواړي په هیواد کې پاتې سي او یو شمیر نور په ځانګړي توګه شځي غواړي له هیواد ووزي. مېرمن وین بورین وایي شځي په دیاړه ډېر اندېښنه لري چې د کار اجازه به ولري که څنګه. وایي نارینه کارکونکي بیا د خپلو شځینه اولادونو په اړه اندېښمن دي چې آیا هغوی به وکولای سي ښوونځي ته لاړ سي که نه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې د پرانیستې پرېږدي او افغان په ناغوښتونکي درد نه کړي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي اکثریت افغانان بهر ته د سفر لپاره پاسپورت او ویزه نه لري. وایي ګڼ شمېر کسان له غیر قانوني لارو وتلې دي. مېرمن وین بورین وایي هر اونۍ شاوخوا له 40,000 تر 30,000 کسان له افغانستانه وځي چې وایي اکثریت یې ایران او یو شمېر پاکستان ته ځي. باراکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه او نور میډیا ویلي دي د ولسمشر جو بایدن ادارې د امریکای په بینکونو کې د افغانستان 9.15 یا 9.5 اربا ډالر منجمد کړی دي. په دې اړه د مطبوعاتي رپورټونو نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال صداقت جان وړاندې کوي.
د صدر جو بایدن د حکومت یو چارواکي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته په یو بیان کې ویل چې په امریکا کې د افغانستان ملي بانک شتمنۍ به طالبانو ته نه ورکوي. د افغانستان بانک سرپرست مشر اجمل احمدي وایي په دغه شتمنۍ کې ډالري سره زر بانډونه او نوره سرمایه ده چې وایي زیاتره د نیویارک په فیډرل ریزرو او نورو ادارو کې پرته ده. د امریکای حکومت دا فیصله په داسې وخت کې کړی چې طالبانو د اگست 15 نیټې راسي د افغانستان واک ترلاسه کړی او د هیواد د کرنسۍ افغاني ارزښت هم هلته د حالاتو د بدلون له کبله لوېدلی دی. واشنگتن پوسټ وایي د امریکای د مالی وزارت او د بهرنیو اساسو د کنټرول دفتر په ګډه دغه فیصله کړې ده، خو وایي د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم په دې پریکړه کې شامل وو او وایټ هاوس د معاملاتو څارنه کوله. د بایدن د دفتر یو چارواکي ویلي چې د امریکې نه افغانستان ته د نغدو پیسو په انتقال هم بندیزونه لګول شوي دي او سبب دا ښودل کیږي چې دغه پیسې د طالبانو په لاس ورنشي. د افغانستان د مرکزی بانک د افغانستان بانک سرپرست مشر اجمل احمدي په یو ټویټ کې ویلي په بانکونو کې د هیواد شتمنیو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او نه د کوم بانک نه پیسې پټې شوې دي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مالی وزارت چې اشاره یې امریکې ته وه به د افغانستان شتمنۍ طالبانو ته ورکړي. کابل ته د طالبانو د وررسېدو وروسته احمدي د افغانستان نه وتلی دی. د اقتصادي چارو څېړونکي وایي که طالبان په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ کړي چې امریکا او د دې ملګری هیوادونه په رسمي ډول ونه پیژني، نو طالبانو به په امریکا کې دغه پیسو ته د لاسرسی نه محروم شي. څېړونکي وایي افغانستان په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره د امریکې او اتحادي هیوادونو په مالی مرسته چلیدو او ډیره لږ بجټ یې له خپلو داخلي پیداوار سره پیدا کولو. نو که راتلونکي حکومت سره بهرنۍ مرسته ونشي، نو دا هیواد به د اقتصادي بحران او خلک به له شدید غربت سره مخامخ شي.
دا د وی او ای ډیوخ پرونی دی. پاکستان کې د کسٹم چارواکو تازه شمیرې خای چې په کابل کې د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړنخیز تجارت ناڅاپي شي واشه ویلي. د پاکستان خواته ترانسپورټرانو وی او ای ډیو ته ویلي دي چې د ترانسپورټرانو په وړاندې به یو شمیر خندان وو اوس نشته، د دې له وجې د تګ راتګ زیات شوی دی. اخوا بیا د افغانستان د چیمبر اف کامرس یو مشر خانجان الکوزه هم منلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړنخیزه تجارت په تیرو څو ورځو کې زیات شوی دی، خو وای د ایران سره په پوله تجارت بیا کم شوی دی. نور تفصیل په د ډیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورٹ کې راکوي.
د ورسپانې ډان د رپورٹ تر مخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مغربي پوله د کارګو گاډو او د خلکو په تګ راتګ کې ښکارا اضافه لیدل شوې ده. ورسپانې ډان د افغانستان سره په شریکه پوله د ګمارل شوو پاکستانی کسٹم چارواکو د شمیرو په اساس وایي چې دا اگست په 15 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه تجارت هغه محل د تاریخ لاندې کچې ته راکوز شوې وو چې په درآمدي او برآمدي سامانونو باندې بار یوازې 415 ټرکونه د چمن خرلاچی غلام خان او د تورخم د پولی را واوړیدل. خو بیا د طالبانو په کابل د قبضې وروسته د اگست په 18 نیټه په لوی کچ د تګ راتګ کوونکو ټرکونو شمیره 1123 ته ورسېده. دان اخبار د کسٹم د یو چارواکي د خولې لیکلي هغه تملری چې د محرم نه پس د شمیره نور هم سیوا کې دي شي. په پوله تعینات د پاکستان کسٹم چارواکو د شمیرو تر مخه د اگست په 15 نیټه د تورخم په کسٹم سټیشنونو واپس راتلونکي خالی ټرکونو شمیره 14 وا. د چمن په سټیشنونو باندې د بیرته تشراتلونکو ټرکونو شمیره 18 وا. ولې د پاکستان په خرلاچی او غلام خان سټیشنونو باندې یو گاډي هم بیرته نه راغلی، خو هم د غشمیره خای چې د اگست په 18 نیټه په تورخم پوله باندې د واپس راتلونکو خالی ټرکونو شمیره 88 او په چمن پوله 14 ریکارډ کړی شوی دی. د پاک افغان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او پاکستانی تاجر انجینیر دارو خان وایس اف امریکا ډیوه ته وای دا محل په چمن پوله زیات رش لیدل کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستو کلونو کې دوه اړخیزه تجارت د 2.1 بلین ډالر څخه 1.2 بلین ډالر تراکوز شوی وو. په خیبر ضلعه کې د خیبر ترانسپورت صدر شاکر افریدی وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وایي د کلن چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، نو د ترانسپورت کاروبار ورسره هم سیوا شوی دی.
وجه یې دا و چې افغانستان پر چې کوم رشفات او کوم رکاوټې وي داخله کې جوړوي، نو هغه رپتونه او هغه شیین ختم شوي. مخکې به دې مونږ یو ګاډی نه 50,000 روپۍ خرچه به یې شوه، اوس یوه روپۍ هم نشي او خصي دا کار روان دی. دا رکاوټ ځین چې دی په پاکستان کې چې د کوم د مونږ کښتون ولا جوړ کړی، صرف د مې کې نه په چک پوسټ ورته درې ځای ناست دي. نو که دی دی خشو دا مونږ کښتون ولا او دا کوم غي دا ختم کړی شم، نو تاسو را به کوروبار نورم خشي.
دا طالبان وایان زبی الله مجاهد په کابل کې خپل لومړي خبري کانفرنس ته ویلیو چې هغه وی با د گاونډي هیوادونو سره تجارت دوامدار او ساتي، او د ته د ودی ورکولو لپاره بل نور ګامونه هم اغستل کیږي. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس ان انډستریز چیرمن زوبیر موتی والا وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای دا اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنس په پولو کم تګ راتک سیوا شوې دي. دا هغه ټرکونه دي کم چې په مخ کې ورځو کې د حالاتو خرابېدو لکه بلا دوالو خواوته ایثار کړی شی وی وو.
یہ وہ مال ہے جو بلاکیٹ کے اندر پڑا ہوا تھا جو انہوں نے اپنے آپ روکا تھا.
هغه وای دا هغه مال دی کوم چې په افغانستان کې د روانو امنیتی حالاتو لکبل خپل تاجرانو ایثار کړی وو. خو وای ک حالات معمول ته راغلل، نو امید لري چې دوه اړخیزه تجارت په لا نور هم سیوا شي. افغان تاجر خانجان الکوزه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای دا محل د افغانستان په شمال کې د ترنګلي حالاتو لکبل ایران سره تجارت 80% راکم شوی دی او کاروباریان د مشکل سره مخامخ دي. خو زیاتوی د پاکستان سره په پولو تجارتی سہولتونه یو څه خشبی دی.
پرزند د مثال په ډول په تورخم کې په مخکې وختونو کې 300 نه تر 400 معمولی یا کانټینرونه تبادله کول واردات او صادرات اوس تقریبا 900 تر رسیدلی دي.
پاکستان کې اقتصاد پوهان او تاجران وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت 15 بلین ډالر ته رسیدو صلاحیت لري.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سره کې طالبانو په افغانستان کې د ملي بیرغ پورته کوونکو په یو شمېر مظاهره چانو باندې ډزې کړي او رپورټونه وایي یو شمېر افغانان یې وجلی دي. او نن د افغانستان یو سل دویمه د استقلال ورځ مانځل کیږي، خو په کابل کې د تیر کال په څیر رسمي دستوري نه دي شوی. او د امریکای صدر جو بایدن ویلي امریکایي پوځ به تر هغه وخت په افغانستان کې وي چې ټول امریکایي وګړي په خوندي توګه له هیواد نه راوستلي نه وي، او وایي کېدای شي چې پوځي د ټاکل شوې نیټې نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. او اوس د خبرونو تفصیل. طالبانو په افغانستان کې د ملي بیرغ پورته کوونکو مظاهره چانو باندې ډزې کړي او یو شمېر افغانان یې وجلی دي. رپورټونه وایي په یو شمېر ولایتونو کې ځوانانو د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت سره دستوري کړي چې طالبانو په ډزې کړي دي. نن د افغانستان یو سل دویمه د استقلال ورځ مانځل کیږي، خو په کابل کې د تیر په شان رسمي دستوري نه دي شوی. په داسې حال چې په کابل کې د طالبانو د قبضې څلورمه ورځ ده او صدر اشرف غني د هیواد نه بهر دی. په افغانستان کې د استقلال د ورځې ترڅنګ نن د عاشورې ورځ هم لمانځل شوې ده چې وړاندې به دا دواړه ورځې په حکومتي کچه په ټولو ولایتونو کې لمانځل کېدلې، خو دا ځل دا دواړه مهمې ورځې په رسمي ډول نه دي لمانځل شوې. رپورټونه وایي په کابل کې یو څه قراري لیدل کېدله او د برتانیې او کنیډې د سفارتخانې مخې ته د هیواد نه بهر د تلو خواهش لرونکو افغانانو ګڼه وه. دغه دواړه ملکونو اعلان کړی چې شل زره افغانانو ته به په خپل ملک کې پناه ورکوي. په عین حال کې د کابل هوایي اډې نه بهر په څلورم ورځ هم ګڼ شمېر خلک موجود وو. بلخوا رپورټونه وایي په کابل کې د نوي حکومت د جوړولو په سر پخوانی صدر حامد کرزي، د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د طالب مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. د افغانستان صدر اشرف غني چې د هیواد نه بهر دی، تېره ورځ په خپل لومړي ویډیو پیغام کې د عرب اماراتونه ویلي که په هیواد کې پاتې وي نو یو بل صدر به هم په دار خېجول شوی وي. نوموړي د افغان اولس او عسکرو ستاینه کړې او د سولې په لړ کې د پخواني صدر اشرف غني او نورو مشرانو د هلو ځلو ستاینه هم کړې ده. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د طالبانو په ضد چې د افغان اولس مشر اشرف غني حکومت کومه پراپیګانډا کوله، حالات داغې نه بیخي بدل دي. شاه محمود قریشي دا خبرې تېره ورځ په ملتان کې مطبوعاتو سره کړې دي. هغه ویلي دا وخت د ټولې نړۍ سترګې افغانستان ته دي او اندېښنه وه چې طالبان به د جنکو په تعلیم بندیز ولګوي، خو داسې ونه شوه. او وایي لومړی دا تاثر هم ورکړی کېده چې وینه به توی شي، خو داسې هم ونه شوه او طالبانو عامه معافي اعلان کړې ده. هغه ویل طالبانو ویلي چې د چا نه بدل نه اخلي او تر اوسه چې د افغانستان نه څومره خبرونه راځي هغه د اطمینان وړ دي. په پاکستان کې د کسټم چارواکو تازه شمیرې ښایي چې په کابل کې د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ډیر ښه شوی دی. د پاکستان لوري ته په خیبر ضلع کې د ترانسپورټ مشران وایي د دې لویه وجه افغانستان ته د سامان وړونکو پاکستاني ټرکونو نه د رشوت نه اخیستل دي او بې له کم ځنډه اوس مالونه په اسانۍ سره تګ راتګ کولی شي. اخو افغان تاجر جان خان الکوزي هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیز تجارت کې د اضافې پخلی کړی دی. او نن په پاکستان کې د عاشورې ورځ په مذهبي درناوي سره لمانځل شوې ده او د یو شمېر لویو وړو ښارونو نه د شیا ورورولۍ غړو ماتمي جلوسونه ویستلي دي. صدر عارف الوی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د عاشورې په مناسبت اولس ته په خپلو پیغامونو کې ویلي د حضرت حسین او ملګرو د شهادت ورځ ټولو مسلمانانو ته د رښتیا او فتحه او د باطل بیلات ښکاره کوي. پاکستانی مشرانو په دې ورځ د کرونا وایرس په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنې هم کړې دي. د کربلا خونړی پیښه په لسم محرم یو شپیتمه هجری چې د لسم اکتوبر شپږ سوه اتیایم عیسوي کال سره سمون خوري شوې وه، چې پکې د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوسی حضرت حسین او د هغه د کورنۍ یو شمیر غړي وژل شوي وو. مسلمانان هر کال د محرم په لسم ورځ د کربلا خونړی پیښه یادوي او په دې ورځ ماتمی دستوري کوي. د امریکای صدر جو بایدن ویلي امریکایي فوز به یې تر هغه وخته په افغانستان کې وي چې ټول امریکایي وګړي په خوندي توګه د افغانستان نه روباسي، او وایي کېدای شي چې فوز یې د دې لپاره تر ټاکلې نیټې یعنی د اګست د یو دیرشمې نه وروسته هم دغلته پاتې شي. د شروع په ورځ نوموړي د ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا به د خپل ټول توان نه کار اخلي او تر ټاکلې نیټې مخکې به له افغانستان نه امریکایي او اتحادي ځواکونه روباسي.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د محرم لسمه ورځ ده او دا ورځ د عاشورې ورځ په توګه د شیا پلویانو لخوا د کربلا سره د یووالي او یادونې په لړ کې نمانځل کیږي. په دې لړ کې د پاکستان د یو شمیر برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا او ډیر اسماعیل خان کې هم شیا پلویانو جلوسونه راوخ کیو. په دې محل د حکومت لخوا سخت امنیتی ګامونه هم پورته کړی شوی وو. د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیټنی په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
نن په لسم مارم په ګرد پاکستان کې د عاشورې ورځ د کلکو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې په داسې حال مانځل کیږي چې پکشي ادي ژوند په ټپه اتړل شوی او حضرتان د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د المسو په یاد کې ماتمی جلوسونه وباسي. د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال د پاکستان یو شمېر مهمو ستر ښارونو کې د موبایل فون او انټرنیټ خدمات ځنډول شوې دي. تیر ورځ هم د نهم مارم د جلوسونو د پاره د ملک په یو شمېر غټو ښارونو کې د موبایل فون خدمات ځنډول شوي وو. د عاشورې جلوسونه په بیلابیلو ځایونو کې د خپل وخت په حساب راایستل کیږي او د ماښام او ماسخوتن پورې په خپلو ټاکلو لارو خپلو منزلونو ته رسي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د صوبې مرکز پېښور په ګډون ډېره اسماعیل خان ټانګ کوهاټ هنګو کورما اورګزیل د کیمروت بنو او هزارا ډیویژن زیاتې حساسې سیمې شمارل کیږي او هر کال په دغو سیمو کې د مارم په ورځو کې د امنیت ځانګړي ګامونه اخستل کیږي. نن هم په دې علاقو کې ټول کاروباري مرکزونه بازارونه او د تګ را تګ لارې تړل شوې دي. په ډېره اسماعیل خان کې یو ځای تن محمود خان وایي صف امریکا ډیوا ته اول وړوکی زوی ناروغه شوی، هسپتال ته غځېدلې ټول لارې تړل شوې دي، موبایل سرویس هم تړل شوی او چاته خبرتیا نشي کولی. دوی دغه حال چې داسې برسره کوي،
مریضان دي سره بازار بند، ټیسټونه بند، لیبرټری ور دا مارم د خو د پر خونه د کنه چې بازار خو خلاص وي، لکه تکلیف ته نه گاډي ملويږي، یو شاه هاوس نشته، زنه گاډي د انتظار دار شه بندي.
په خبر پښتونخوا صبح کې د عاشورې د ورځ د ماتمی جلوسونو د حفاظت لپاره د زرګونو پښمیر پولیس، ملیشا او پوز په مهمو شهرونو، بازارونو او لارو کوڅو کې اودرول شوی او د صبح ستر خار پېښور په شمول په ټولو صبح کې ستر بازارونو او مارکیټونو تړل شوې دي. په ډیر اسماعیل خان کې یو آزاد خبریال جلال میسود وایي صف امریکا ډیوا ته په دې اړه وروي،
شهر کې کوم ځای پیرا باند نه د خاروق څوک د پوره څملا د هر شې د کنه مارکیټ نه هر شې باند وي. مریضونو ته ډېر جوت مسلې مسایل وی ویل چې موبایل سیګنل باند وي، نه ریسکیو 1122 سره رابطه کې دلته تا شوی وي، مریض چې هسپتال ته دغدرا سوال وي، ټول چې کوم روډز وي هغه باند وي، هیڅ چاته هیڅ قسم ته د بهر د تللې اجازه نه ملاوېدلې. په تیر کول نه دورته سختي ډېره زیاته وي، هغه علاقې بند کړې وي چې په کوم ځای شواته او جلوس هنه تر دلی دغه علاقې بیا هم بند کړې وي.
د پاکستان حکومت دریز لري چې دغه ګامونه د شیا ازادارانو تحفظ لپاره پورته کړي. په تیر شوي وختونو کې دی ویل چې د امنیت تر شیا په افغانستان کې ان ډی اس او د هند استخباراتي اداره ده، خو دغه کلک ګامونه په داسې حال پورته کړی شوي چې 15 اګست په افغانستان کې د پاکستان خواخوږي طالبانو د کابل واک نیولی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
ګران اوریدونکو، اوس په دې خبرونه کې وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې د افغانستان په اړه باندې اهم موضوعات باندې لیکنې کی د وی او ای ډیوا همکار مختار خلیل نن د نړیوالو مطبوعاتو نه سره اخستري ستاسو پام ورته راګرځو.
د کابل د نیوونه پس اوس په ګرد نړۍ کې د طالبانو نوبت غږیږي. د ټولي دنیا اخبارونه، مجلې او آنلاین خریدونکي مطبوعات د افغانستان او د طالبانو په باب له خبرونو، تبصیرو او تجزیو نه ډک دي. هانګ کانګ نه وتونکي ایشیا ټایمز نومي اخبار کې د پیښور د یو نامتو خبریال او لیکوال د اف ایم شکیل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې کابل کې د طالبانو په اقتدار کې پراتلو او په دې ټوله لوبه کې د پاکستان په کردار تفصیلي بحث شوی دی. د مضمون سرخط ته د طالبانو نصرت به ډیر زر د پاکستان د پاره د نقصان باعث جوړیږي، ځکه چې په کابل د طالبانو د ورختو نه راپورته شوي دوړي چې کله کینی نو پاکستان باندې به طالبانو سره د مرستې په سر د هر طرف نه د بندیزونو لګولو غږونه راپورته کیږي. اف ایم شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې طالبانو اوس کابل کې خپل خپې خې مضبوطی کړي دي او د خلکو پام اوس طالبانو نه پاکستان ته راوړېدلې دی، ځکه چې طالبانو چې په کومه برق رفتارۍ سره کابل نیولې دی دا د پاکستان د ملاتړ نه بغیر ممکن نه و. اگر که طالبان دا وخت خلکو سره په ډیره پسته ژبه خبرې کوي، کابل نه د امریکانو استوګنو په وتو کې هیڅ رکاوټ نه دی چولې، ټولو خلکو له عامې معافی ورکولو اعلان کړی دی او د اسلامي قوانینو لاندې د زنانو د حقونو د خاطر کولو اعلانونه کوي، خو په دې روانه لوبه کې که کله هم طالبانو سره غلط لاس خپې وخوځول نو د دې ټوله الا بلا به د پاکستان سر لراځي، ځکه چې د ګردې دنیا تجزیه نگاران او تبصره نگاران د پاکستان د مخبرۍ په ایسای نومي اداره باندې تورونه لګی چې د کابل د نیوو د پاره د طالبانو حکمتي عملی هم ایسای جوړه کړې وه. مضمون لیکي چې دا خو اوس هر چا ته معلومه شوې ده چې افغان طالبانو به افغانستان کې جنگي عملیاتو کې زخمي شوي خپل جنگیالي پاکستان ته راړول او پاکستان ورله په خپله خاوره د اوسېدو اجازت هم ورکړی وو او په ټول پاکستان کې ورله خلکو د جهاد په نامه چندي هم راټولولې. خاغلی اشرف غنی د خپل حکومت د نسکورېدو نه وړاندې جولای کې تاشقند کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې طالبانو سره د افغانستان د قومي فوج خلاف د جنگېدو لپاره لس زره جهادي جنگیالي د پاکستان نه افغانستان ته راوړېدلې دي، خو پاکستان دا الزام په سختۍ سره رد کړی دی. پاکستان په اصل کې افغانستان کې د اشرف غنی د قام پرسته حکومت نه وارخطا او ځکه چې پاکستان یریدو چې د اشرف غنی قام پرسته حکومت د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د قام پرسته قوتونو د طاقت نیو سبب ګرځېدي شي. اشرف غنی د افغانستان د قامی مشر جوړېدو نه وړاندې یو مضبوط پښتون مشر وو. ایشیا ټایمز لیکي چې د پاکستان په مقامی میډیا کې به دا خبرونه برابر خورېدل چې د افغانستان په جنگ کې طالبان د خپلو حق رسیدلو جنگیالو مړي د خخولو د پاره پاکستان ته راوړي، خو د پاکستان حکومت چری هم د خپل دی میډیا د خبرونو تردید نه دی کړی. مضمون زیاتی اوس هر کله چې طالبانو سره د پاکستان امداد هر چا ته په ډاګه شوی دی نو د پاکستان حکومت د سفارتي فشار له سببه د طالبانو د واګو راخو او د خونړي جنگ په ځای د دوی افغان حکومت سره یو سیاسي روغې ته د کینولو اقدامات شروع کړل. پاکستان باندې دا فشار د ډیرو زبردستو طاقتونو له طرفه راغلو. په دې لړ کې دا خبره د ذکر وړ ده چې تیره هفته د افغانستان په معامله د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په غونډه کې د ناستی لپاره د ډیرو لاسو خپو وهلو باوجود پاکستان ته په غونډه کې د شاملېدو اجازه ورنه کړې شو او دا د پاکستان لپاره یو ډیر سخت سفارتي غزار و. بلخوا د امریکای زینو پارلیمانی غړو صدر جو بایدن ته ویلي دي ک پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ نه لاس ناخلی نو بندیزونه دی پی اولګولې شي. د امریکای د کانګرس یو شمیر غړي هم الزام لګی چې په دومره برق رفتارۍ سره د طالبانو د ټول افغانستان او د سترګو پرب کې د کابل د نیو شاته ضرور د پاکستان د ایسای جنگي حکمتي عملی وا. خو په سنگاپور کې د مشرقي ایشیا د ادارې ستر دانشور ریان کلارک ایشیا ټایمز ته په واتس اپ را لګري خپل یو پیغام کې ویلي دي چې ضروری نه ده چې ټول افغان طالبان د پاکستان په اختیار کې وي. کمو افغان طالبانو سره چې پاکستان ملګری وو هغوی د ډیر وخت نه په خپل مقصد جنگ کوي او ښکاري داسې چې افغان طالبان به ډیر زر نه یوازې د پاکستان د حکم منلو نه انکار کوي بلکې د پاکستان حاکمان به ځان دپاره یو بوج ګڼي. اف ایم شکیل خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د پاکستان مشران د افغان طالبانو د ملګرتیا په معامله کې په دې خام خیالۍ کې پراته دي چې د افغان طالبانو د تعلیماتو او نظریاتو د پاکستان په نورو دوو صوبو یعنی سند او پنجاب کې د خورېدو هیڅ امکان نشته. خو دوی په دې معامله کې د غفلت په خوب اوده دي، ځکه چې د طالبانو نظریات او تعلیمات د خیبر پختونخوا او د بلوچستان نه پس اوس سند او پنجاب کې هم خواره شوي دي.
گرانوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. په پېښور های کورټ کې قبایلی ضلعو ته د 3% ان ایف سی ایوارډ کې برخه او د 100 ارب روپو کلیس فنډ نه ورکولو په سر خواست جمع شوې ده، چې په کې صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومتي چارواکي فریق ګرځول شوې دي. دغه خواست د نوې جوړ شوې ګوند تحریک استقلال د مرستیال چیرمن ملک حبیب نور اورغزی لخوا جمع کړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د دې خواست چې مکوونکي ملک حبیب نور او رگزی ډیو ته ویل د نهې په ورځ په عدالت کې د خواست اولنۍ اورېدنه شوې ده، او عدالت د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري او د وفاقي حکومت د مالیاتو محکمې سیکرټري ته د جواب جمع کولو امر کړی دی. ملک حبیب ویل په کال 2013 کې د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې وه چې قبایلی ضلعو ته به د انضمام نه پس په ان ایف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکول کېږي، او همدغسې به کلي 100 میلیونه روپۍ لګول کېږي. خو د پخوانۍ قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ضم کېدو 3 کاله تېرېدو باوجود هم نه ان ایف سی ایوارډ کې برخه ورکړل شوې او نه ورته د وعدو سره سمې د طریقتي منصوبو دپاره پنډونه ورکړل شوي دي.
3% ان ایف سی ایوارډ کې څومره حصہ وا هغه متعلق مو ریټ پټیشن دایر ک، او هغه کې مو مرکزی حکومت او صوبای خیبر پختونخوا صوبا بلوچستان او سند پنجاب دا پکې مو هغه وګرځولو او دا باندې مو ریټ دایر کو. الحمدلله ډیر زمخ کې هغه پېښور های کورټ د مو ریټ ایڈمټ کو او باقاعده تو پر هغه باندې سما د پرې منظور کو.
د نوړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم د قبایلی ضلعو د اسمبلی غړو په ان ایف سی ایوارډ کې برخه نه ملاوي دوه په سر احتجاج کړی وو. د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلم وزیر وای د احتجاجونو باوجود هم لا تر اوسه د غسیمو ته په ان ایف سی ایوارډ کې خپل برخه نه د ورکړل شوی.
ان ایف سی کې زمونږ ډېر واضح شعر وو، زمونږ ډېر واضح خبره وه، نو دا څه خبره چې دا څه سره توازی را توازی نه مونږ ته کلیر دا وی چې نه درکو نه دا کلیر دا وی چې مونږ دا د شینه دومره پیسې کښې دا هغه خو دا څه کنفیوز روانه ده.
د پاکستان د سینټ د سپران سټینډینګ کمیټه غړي او د باجوړ نه د واکمن ګوند سره تعلق لرونکو سینیټر هدایت الله وای وفاقي حکومت هڅه کوي چې قبایلی ضلعو ته په ان ایف سی ایوارډ کې خپل برخه ورکړي، خو ځینې صوبې لا هم په دغه پریکړه نه دي آماده شوي.
هډل خدای دې چې صوبې مانی څه نه هم ما خپل ځان لاندې چې وفاقي حکومت اډ سورس باندې چې لا تقسیم شوی ني په هغه لیول باندې دې دا 3% کټ کی او دا موږ خیبر پښتونخوا ته په والي کې راځه چې دې څوبو د ترقې لپاره دي. مېن موږ دې طرف ته راځو چې دا دا موږ دا هډل موږ لري کو چې 3% پسې کړي.
دا قبایلی ضلعو د مخالفه سیاسي ګوندونو د اسمبلی غړي وای یو ورته ان ایف سی ایوارډ کې برخه نه ورکول کیږي، بلخوا چې د غسیمو لپاره د وفاق او صوبایي حکومت لخوا کوم پندونه جاری شوي هغه هم په 3 کالو کې پوره نه دي مصرف شوي او په بلیونونو روپۍ خزانې ته واپس شوي دي. خو حکومتي چارواکي وایي د روان مالي کال په پیل کې د ټولې صوبې طریقتي پندونه جاری کړي او په قبایلی ضلعو کې په طریقتي کارونو سر سیوا کړي چې پیسې په وخت او پوره مصرف شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس نه 14 نور کسان مړه شوي او 270 تنانو کې وایرس موندل شوی دی، چې پکې تر ټولو زیاته شمیره په پېښور کې رپورټ شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د روغتیا چارو پوهان د کرونا وایرس تیزی سره خورېدو له کبله اندېښمن دي چې وایي که د خلکو د ناروغ کېدو دا لړۍ دې تیزی سره روانه وه نو د ناروغانو په علاج کې ستونزې مخې ته راتلی شي. د صحت کار پوهانو په خلکو غږ کړی ماسکونه دې اچوي او د وایرس په ضد دې ویکسینونه ولګوي. نور تفصیل پې د پېښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه ویاند ډاکټر سلیم خان یوسفزی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویل چې د کرونا وبا تیرو سپو په پرتله خلکو احتیاط کول پرې خو دي، کوم چې د تشویش وړ خبره ده. دی وایي که د مریضانو شرح هم داسې تیزی سره روانه وي نو علاج کول به یې دوی لپاره ګران شي.
څلورم لهر دی وځي په خیبر پختونخوا کې د کرونا کیسونه ډېر زیات روان دي، نو موږ ته داسې ښکاري چې دا کم حالات روان دي. نو یو څو ورځې پس ته موږ سره بالکل په هسپتال کې به قسم دا دغه نه وي چې موږ دا حالات کنټرول کړو، ځکه چې دا کم مرجان روان دي ډېر زیات سیریس دي او دې ټولو ته لکه د اکسیجن ضرورت هم دی، بالخصوص بیا د آی سي یو کیر ضرورت دی. آی سي یو کیر سیریس هغه زموږ په ټولو هسپتالونو کې ډېر زیات کم دی، لمیټډ دی. نو خلکو هم پکار دی چې احتیاط وکړي، ګورنمنټ هم پکار دی چې دې لپاره سدباب وکړي. نو داسې حالات زموږ سره نشته په هسپتالونو کې، نه په مارکیټ کې، نه په اوورآل په ملک کې.
نوموړي زیاته کړه باید خلک د احتیاط څخه کار واخلي او د کرونا وایرس مخنیوي او شدت کمولو لپاره ویکسین ضرور ولګوي.
د ټولو نه بهترین طریقه خو دا ښکاره چې خلکو له پکار دی چې کم از کم د ماسک دا لازمي کړي، او ګورمنټ له پکار دی په دې باندې سختي وکړي. هغه په مارکیټونو کې دی که په غار دی کې چې هر یو کس دا ماسک اچولي. بل ویکسین څنګه تاسو خبر وکړل، ویکسین کمپین ډېر ښه روان دی. خلکو له پکار دی چې دغه سې دا ویکسین په وخت باندې ولګي، ځکه چې دغه واحد حل دی چې ویکسینیشن وشي او دا ایس او پیز باندې عمل درآمد وشي. نو امید دی چې ډېر نقصان به نه رسي.
طبي چارو پوهان وایي د کرونا وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره باید خلک د مخ پټولو ماسک کاروي، بار بار لاسونه وینځي، د یو بل نه په فاصله کې اوسي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورتلو څخه ډډه وکړي. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال د صحت صوبایي محکمې مرستیال مشر ډاکټر اکرام الله خان ویناوا په کومو علاقو کې چې د کرونا وایرس زیاتې پیښې مخې ته راځي، نو ضلعي انتظامیه هلته ټول بند یا لاکډاون لګی او د علاقې خلکو ته د کرونا وایرس پر ضد ویکسین هم لګولې شي.
دا هم خپل ډی ایچ او ډایریکټ کړی چې کوم ځای کې د پوزېټیویټي ریشو زیاتېږي کوم علاقې کې سپیسیفیکلی، چې شنو کوس په خبر کې حیات آباد چو ګلبار چو ډیفنس شو داس مثال می درکو. نو البته موږ د کیسز سپاټینګ وګورو، کله لکه موږ هغه پلاټ کو چې کوم ځای کې زیات وي، نو بیا موږ هغه ځای کې ثرو ډیپټی کمشنر البته لاکډاون زولګو.
د سرکاري شمیرو تر مخه تیر وسلی رشو ګنټو دوران په پاکستان کې د کرونا وایرس سلور زره درې سوه او درې او یا تازه پیښې ریکارډ شوي او دغه دوران سلور او یا تنان په حق رسیدلی دي. شمیرې ښایي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نه تر اوسه پورې 11,14,000 او درې کم شپږ نیم سوه تنه ناروغه شوي او سلیری زره اووه سوه او 14 په دغه رنځ اخته تنانو ژوند د لاسه ورکړی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډی وخت پرونې دي. د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک وای د وړو او میانه درجه کارخانه‌دارو او کاروباریانو لپاره د قرضو سکیم وروړي چې په روان کال ستمبر کې به شروع کیږي. د بینک وینا ده په دې سکیم کې به وړو کارخانه‌دارو او کاروباریانو ته د ضمانت شرطونو پرته په اسانو شرطونو قرضې ورکړي کیږي. سوداګر وای کمرشل بینکونه وړو کاروباریانو ته په ګرانو شرطونو قرضې ورکوي او کدا کار اسان کړي شي نو سوداګري به وده عمومي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
د مردان ضلع د چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د وړاندې نه حکومت وړو کاروبار کوونکو ته د غټو کاروبارونو په رنګ نه ګوري او اکثره واړه کاروبار کوونکي په سوداګرۍ کې تاوان سره مخ شي او بیا د قرضونو نه میلاوېدو او ګرانو شرطونو له وجې د هغوی کاروبارونه هم ختم شي. ظاهر شاه وایي که د ټیکسونو په پالیسو کې هم د حکومت لخوا وړو کاروبار کوونکو دپاره بدلون راوستي شي نو نور به هم دا کاروبارونه دوام بیا مومي. دوی وایي واړه کاروبار کوونکي د کمرشل بینکونو نه د قرضو اخست تو په وخت د ضمانتونو یوې غټې ستونزې سره مخ وي. د هغوی نه د کاروباري حجم په حواله هم پوښتنې کیږي او بیا هغوی خپل ځمکه یا کاروبار د بینکونو سره ګاڼه کوي چې ورباندې زیات وخت هم لګي. ظاهر شاه وایي دې سره به کاروبارونه دوام بیا مومي او روزګارونه به هم پیدا شي.
دا
کمیږي.
مرکزی بینک وایي د اسانو قرضونو په دې سکیم کې نوي کاروبار کوونکي بغیر د ضمانت د سوداګرۍ لپاره تر 1 کروڑ روپې پورې قرضې ترلاسه کولی شي. بینک وایي د دې لپاره به خصوصي کمرشل بینکونه کار کوي او هغوی ته به مرکزی بینک قرضې ورکوي چې په 3 کالو کې به یې واپسي کیږي. د بینک وینا ده د وړاندې نه کوم واړه کاروبار کوونکي چې ضمانت نه لري په ګرانو شرطونو د بینکونو څخه قرضې اخلي. بینک وایي وړو کاروبار کوونکو ته به دا قرضې د روان کال په ستمبر کې شروع کړي. د مرکزی بینک په وینا واړه کاروبار کوونکي د ملکی قومي آمدنۍ په برخه کې 20% کردار لوبوي او په برآمداتو کې د 25% برخه ده. روان کال په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت د سود نه بغیر د قرضو ورکولو سکیم هم راوړلې دي او د دې لپاره 40 ارب روپۍ هم اعلان کړي شوي دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صنعتونو سلاحکار عبدالکریم خان ډیوه ته ویلي وو چې هغوی په صوبه کې ځوانانو او وړو کاروبار کوونکو ته بلا سود قرضې ورکوي.
40 بلین روپۍ خیبر پښتونخوا حکومت بلې خري آغا بلا سود قرضې دي. 40 ارب روپۍ ځوانانو لا 40 لک روپۍ قرضه او 10 ارب روپۍ ایس ایم ای دي. الحمدلله ټول د سود نه پاک دي.
اکثر کاروبار کوونکي وایي کمرشل بینکونه هغوی ته د قرضو ورکولو څخه ډډه کوي او د ګرانو شرطونو او کاغذي کاروایي له وجې ډیر کم کاروبار کوونکي قرضې ترلاسه کولی شي. د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه وړو کاروبار کوونکو په تیر یو کال کې 4.4 ارب روپۍ قرضې اخستی دي چې د شخصي قرضو په برخه کې 6.6% جوړیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
گران اردن کو رخ پرون پاخر کے سے نوشروان کلندر کرنے اجازت غواړم خو پام مراکزو جو اداری تا کہ د امریکا د حکومت نظر سرګردوی
د دنیا 5 لوی طاقتور ملکونو او جرمنی سره د ایران په خپل ایټیمی پروگرام شوی لوزنامې تا د امریکای د واپس راتلو په باب لا تر دې وخت پورې 15 ځل خبرې اترې شوې دي. د صدر بایدن او نائب صدر هیرس حکومت غواړي چې ایران سره د شویل او نامي ټول مقصدونه حاصل کړي شي. د امریکای د سیاسي معاملو خصوصي صلاحکار جیفری ډی لورنټس د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د کال 2015 د 2021 قرارداد د نفاذ په موضوع د تقریر کولو په موقع د ملګرو ملتونو د لوی سکرتر د ګویټرس مننه وکړه چې دا وخت په ویانا کې د جاري ایټمی خبرو اترو مرسته کړې ده. د لوی سکرتر د یو تازه رپورت هم ستاینه کړې ده په کم کې چې د ایټمی پروګرام په حواله د ایران د سرګرمو معلومات لیک دي او کمی چې د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد پر ضد دي. دویر چې په دې رپورت کې هغه خبرې په خصوصي توګه په ګوته کړې شوې دي کوم چې د تیر څو وخت نه هر چا ته ښکار دي. دوی ایران دې مار د 2021 قرارداد سپکاوي کوي په کم کې چې په ایران غږ شوی دی چې د داسي بیلیسټک میزایلونو جوړولو نه دي ډډو کې کم چې ایټمی وسلې وړلې شي. خصوصی صلاحکار ڈی لورنٹس دا خبر اهم په ګوتا کا چې د ملګرو ملتونو د لوی سکرتر او د ایټمی توانای د بین الاقوامی ادارې د لوی ډایریکټر ریفایل ګروسی د رپورټونو نه معلومیږي چې ایران خپل ایټمی پروګرام له د ودی ورکولو لپاره داسې اقدامات کوي چې شوی لوزنامه کې د ټاکلې شوو حدونو نه زیات دي چې پکې د یورینیم د 80% حد نه د زیات حد پورې د سوچکولو عمل هم شامل دی. دینه علاوه د یورینیم د دهاتونو پیداوار هم شروع کړی دی. خصوصي صلاحکار ډی لورنټس ایران ته پکلک سره ویلي دي چې خپل ایټمی پروګرام له د ودی ورکول نور اقدامات نه کوي او په کال 2015 کې شوی لوزنامه کې کړي ټول لوزونه پوره کړي چې پکې د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې لخوا د ایران د سرګرمو د تصدیق کولو او د سارنې کولو خبرې هم شامل دي. خصوصی صلاحکار ڈی لورنٹس خپل تقریر کې دا هم وی چې د ایران لخوا د ترهګرای د کارونو مرسته کیدل هم د فکرمنده خبره ده ځکه چې د ایران دی عمل نه د امریکای فوجونو سفارتکارو او د امریکای اتحادیانو ته خطر ده. دوی ایران چې په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو کوم کارونه کوي موږ د هغې د مخنیوي لپاره هر لار چار استعمالو او د ایران د روایتي وسلو د نه خورېدو په باب له د سلامتی کونسل په قراردادونو د عمل کولو لپاره به خپل پوره وس چار جاری ساتو. خاغلی ڈی لورنٹس د ایران د ایټمی پروګرام د ذکر کولو په موقع دا هم وی چې صدر بایدن او د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن په صفاټکو کې دا خبره کړې ده چې ایران به د ایټمی وسلو ترلاسه کولو ته نه پرېږدي او دا هم وی چې د دې مقصد د حصول د پاره سفارتکاري د ټولو نه بهترینه ذریعہ ده چې امریکا به خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره جاری ساتي. په ویانا کې د خبرو اترو اخیری سو پړاوونو کې ایران او امریکې له هغو لارو چارو اختیارولو ماحول صفا کړی شوی دی کمی چې دا دواړه ملکونه په کال 2015 کې په شوي اټمي لوزنامه د عمل کولو دپاره بیا خپلو کې د کېناستو دپاره اختیارولی شي.